ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مشهور شاعر ممتاز اورکزی د شعر پاړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
چې دا هنر تاسو نو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي په ریاضت باندې باید سره مطالعه وکړي، خپل کلاسیک ټول ولولي چې تبې خو اول موضوع نشي.
یوشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت کتاب له لیکوال استاد ایمل خمر سره مرکه لرو.
ژبې کته هم یو مشخصه جغرافیا یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده.
د غزنی د انځورګر ځوان لا کارونو مهم خبره وو
چې د سولې او جنگ تصویر دی. غواړم دی هنري اثر په توګه باندې دی، یو تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاغمه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره وای و به یوري. ننګرهار میشتې سندرغاړي وایي له هنر سره د خلکو کمې علاقې د دوی کاروبار اغېزمن کړی چې ځینو د خپل هنر پر ځای نورو کارونو او ځینې نورې له ننګرهاره کډوالۍ ته اړ شوي. دوی له هنر سره د خلکو د علاقې د کموالي لاملونه د خلکو ناچاري، د کار روزګار نشتوالی، نامني او له رواني پلوه د خلکو نارامي یادوي. دا سندرغاړي وایي اوس یې کاروبار تر دې بریده رسېدلی چې د کورنۍ اړتیاوې خلاصه چې حتی د کور کرایه هم نشي پرې پوره کولی. نور حال په راپور کې.
د وطن په نوم له سوز او ګداز ډک دغه یا قربان د شیرین‌آغا خالقیار ده. شیرین‌آغا خالقیار شاوخوا ته 50 کال عمر لري او یوازې شپږ دیرش کاله یې د یوه محلي هنرمند په توګه په محفلونو کې سندرې ویلې دي. له هنرمندۍ زړه ماته شیرین‌آغا وایي کله کله یې زړه لکه د نورو ملګرو په څیر د کومبل کار او کسب هوس پر سر اخلي، خو په خبره یې توان نه لري. شیرین‌آغا زیاتوي د ډیموکراسۍ د دې وروستیو دوو لسیزو لومړی هغه یې د دوی لپاره بختوره وه چې په اونۍ کې به دوه یا درې د خوښۍ داسې محفلونه کېدل چې ده به پکې سندرې ویلې او خلکو به پیسې ورکولې. خو په وینا یې چې اوس په ټوله میاشت کې هم دوه داسې محفلونه نه لري چې چاره یې پرې وشي.
نو دې سره چې بل کاروبار مونږ ونه کو، دا زمونږ ډېر څو کس هنرمندان دي چې ډېر غریبان دي، خو هغوی لاسګاډې چلے یا بل کئی مقصد دونر په حساب سره چې مونږه بل کاروبار ونو کو دغه هنر زمونږه سنځ یال کولې نشي.
25 کلن قرار دل سوس په اصل کې د لغمان وسیدونکو دی، خو لڅو کالونو راهیسې په جلال آباد ښار کې وسیږي او هم دلته د هنر خاپوړي کړی دی. دل سوز وایي په خوابه په ننګرهار ورا خوا نورو ولایتونو او لری پرتو سیمو ته د خوخی محفلونو ته ورتلل، خو اوس چې د خلکو کاروبارونه پیکاو د نام نیوی رخپره ده، نو له کبله یې د جلال آباد د څلورو دروازو دننه د دغه ښار د خوښیو محفلونو ته سترګې په لاره دي. دلسوز د خپلې و جوړه مار سندرغاړي ملګري کیسه کوي چې ګوندې د خپلې مجبوري او بې وسې ورځې له امله یې له سندرو لاره بېله او اوس په ښار کې ریکشا چلوي.
زمونږ یو دوست دی شمس نومیږي، ښه سندرغاړی و، پچیری ده بیچاره، کور په پچیر کې و، هغوم نه امکانات ده نه درلودل چې دلته په ښار کې ځان ته یو کور نیولی وی، دونه ورسره نه پیدا کېدل په دې هنر کې. نو په اوس وخت کې ولې پخوا وخت کې هر سهول امنیت هم و، هر سهول برابر و، نو بیچاره هغه هغه ده ځان ته یو دانه رکشا اخیستې ده، لګیا ده کار کوي. او موږ هم دغه څلور دروازو کې بس بند یو، هنرمندان ډېر دي، ودونه لږ دي او کاروبار نشته، ته په همدغه وجه باندې بس رو رغوله، هر سړی د خپل د کار نه پاتې دی.
ننګرهار میشتي سندرغاړي په داسې حال کې د خپل مسلک او کاروبار ناراضه او اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار کې نامنیو خلک په روحي لحاظ نارامه کړي او هڅه کوي چې د خپلو خوښیو اظهار په داسې شکل وکړي چې د نورو د نارامیو سبب نشي. د جلال آباد د ښاریانو په باور وروستیو نارامیو د دغه ښار لږ تر لږه هره کوڅه د یوه نه یوه درد او غم په ویر غمجنه کړي چې له کبله یې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې په لوړ غږ د سرودونو غږولو ته څوک زړه نښه کوي، کومو چې د سندرغاړو زړونه او کاروبار اغېزمن او اندېښمن کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل وایي سندرغاړي چې ژوند دی ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی، باید په کور دننه او بهر سوداګر، شتمن خلک او هنرمندان او همداراز د دوی ټولنې د تنګسې په وخت کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
نور دغه سره مرسته په کار دی، دې سره دغه په کار دی، موږ خپل تجارانو باندې غږ کوو. نور دغه خلک باید خپل هنرمندان ونازوي، پوخه که داسې خارج کې زموږ افغانان پراته دي د دوی نه ایله کوو. ټول ټولنه لري، اتحادې لري، لکه ناروی کې زه پیژنم خلک، هغوی ټولنه لري، په جرمني کې همدغسې ټولنه لري، امریکا کې ټولنه لري، دغوی د خپل هنرمندانو نه دولت د خوانه یو دغه وکړي او مرسته ورسره وکړي.
د یادونې وړ ده چې د نامنیو بیکاریو او د خلکو د اقتصادي کچې د ټیټوالي تر څنګ سیاري سندرې او میوزیکونه چې په سی ډي او ډي جی سیستم کې عیاري شوي او په نسبي ارزانه ډول په کرایه ورکول کیږي هم د سندرغاړو د کاروبار د خرابوالي یو عمده لامل شوی دی.
ممتازیم کا ناکامیم کا کامیاب بلا پسے پخپل زان شویخ پلا تجربہ یا ملالیا داش پا زما پشاندہ کزش پا یا ملالیا داش پا زما پشاندہ کزش پا یا ملالیا تشپی یا و بجدا او نشا یا ملالیا داش پا زما پشاندہ
داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، خو داسې ډیر دي چې الزام په آینه لګوي. ممتاز اورکزی د اورکزوی جنسۍ په توره وړۍ کې زیږیدلی، شاعري له تنکۍ ځوانۍ را پیل کړې او اوس یې درې شعري ټولګې د ځمکې آسمان، زخمک او زه په چاک پروت یم چاپ دي. دا خوږ ژبی شاعر اوس له کور او کلي لرې په دوبۍ کې کاروبار کوي. نوموړی په رسمي بلنه د ننګرهار نارنجګل مشاعرې ته راغلی و او په ننګرهار او کابل کې یې له ګڼو فرهنګیانو سره هم ولیدل. له ممتاز اورکزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
دسپرلی لار کې ډیوې اکدم،
دسپرلی لار کې ډیوې اکدم،
دسپرلی لار کې ډیوې اکدم، په قبرونو ګل دسته اکدم، او زه د دشت په لوري زما،
زه د دشت په لوري زما،
زه د دشت په لوري زما، خپل تند په چینه اکدم، او خوشحالي سوکالي سوله، خوشحالي سوکالي سوله، په خوبونو مې نامې ګدم، او خلک پرخې ته منګیګ دي،
خلک پرخې ته منګیګ دي،
خلک پرخې ته منګیګ دي، زه باران ته جنازې ګدم، لره لره شاه آسمانه، لره لره شاه آسمانه، زه په خپل مزک په خېګدم، زم د خپل سودا غېکته، زم لیندې په سرندې ګدم.
ورکسای صاحب، څوک شاعري کوي که لیکوالي کوي، د دې تر شا یوه لویه تجربه هم وي. تاسو هم ډېره موده شاعري کړې، کتابونه چاپ دي، د خپلې شاعرۍ په اړه خبره وکړئ چې څنګه را پیل شوه او په دغه سفر کې شاعري رنګونه بدل کړي. مثال په پیل کې موضوعات یو ډول وو، وروسته بل ډول شوي که نه، هماغه یوه لاره تعقیب شوې؟
شاعري پیل خدا بس هماغه سکول کې د نظمونو کتابونو کې هغې شوق و. بیا زمونږ یو ورور د ما نه چې کم مشر دی، به کور ته کتابونه را وړلو، هغه نظم هغه هر څه زما خوښېده، نو بیا په هغې پسې نور کتابونه، نور کتابونه بیا په منځ منځ کې پکې ما خپل هم لیکل شروع کړو، نو پیل خو دغسې وشو. او دا هم ظاهره خبره ده چې ټول عمر څوک یو رنګ شاعري نشي کولی. شاعر هم د دې چاپېریال اوسېدونکی دی، سچ پد نور ولس سره کیږي هغه پد چاپیریال کی د شاعر سره کیږي سچ دا نور ولس محسوسی مغه شه شاعر محسوسی خود شاعر تجربه دا وی دا غر یازت دا وی چې هغه د خپل احساسات د خپل تجربه شعر کی او ولس ته ورسی نو هغه سره بیا د شاعر خپل هغه تاثرات هم شامل شي دا هغه خپل خیال هم سره شامل شي دا هغه غر عزتونه شامل شي چې باید خبره څنګه وکړي شي په کم چوکاټ کې وکړي شي هغه د خپل ولس نم خبر وي دا خپل ولس ته خوښي نم خبر نو دغه چوکاټ جوړول دغه دې خبرو سره د خپل شاید د شاعر د خپل خیال میزیش او د شاعر د احساس یا څومره شدید احساس لري او دا بیا د لفظونو په شکل کې پیش کول زما په خیال دغه ما سره شوی دی ټول سره دغه
ډیر شاعران دي چې شعر به لیکي خو د شعر او د عادي خبرو توپیر پکار دی یعنی ډیر وخت مونږ د شعرونو په نوم داسې تلولو چې هغه ډیر عادي مسایل وي ډیرې عادي خبرې وي یا مثال په حالاتو غږېدلې وي یا یې د ژوند نور اړخونه راسپړلې وي وجه یې څه ده ولې ځینې چې شعر لیکي یا د شعر خواږه پکې سړی موندلی شي خو په ځینو شعرونو کې نه وي
بالکل خبرې ټولې همدغه د حالاتو خبرې دي د هر چا شعر د دې حالاتو خبره ده د هر چا شعر هم د دې ژوند نه چې دا مونږ او تاسو کو هم د دې نه جوړو تاسو چې خبره وکړه چې د ځینې خلکو په همدې حالاتو به خبره کړي خو خبره ډېره عادي خبره لګي او بیا ځینې شاعران چې کوم دي همدغه حالات به انځور کړي وي خو هغه خبره عادي خبره نه لګي په هغې کې یو نوښت هم ښکاري په هغې کې یو زړه راښکون هم ښکاري په هغې کې د جذب هغه او د جلب هغه ټول کیفیات موجود وي همدغه اصلي موخه ده همدغه هنر دی چې دې خبرې ته ستا د الفاظو انتخاب څنګه دی دې خبرې ته ستا رسائی څنګه ده او دې خبرې ته هغه کومې هنري تقاضی دي چې که دا خبره په هغه حالت کې وکړي شي نو عادي خبره ده که په دې حالت کې وکړي شي عادي خبره او هنر هم ده او چې دا هنر ته اثر ونو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي په ریاضت باندې باید سړی مطالعه وکړي خپل کلاسیک ټول ولولي چې ته به یې خو اول موضوع نه شي او د الفاظو ذخیره سره زیاته شي نو بیا هغه خبره عادي خبره هرگز نه پاتې کیږي په هغه کې به خامخا په کې هنر راځي
آیا د شاعرۍ په لمن کې دغه ډېر جدي مسایل زیدلی شي کنه یعنی که موږ وګورو مثال د مراد شینواري یو بیت دی چې زلف په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي په دغه شعر کې یعنی لکه ډېره جدي خبره نشته ده خو بیا هم خوند کوي کیدای شي دغسې ډېر نور شعرونه هم وي چې ډېر جدي موضوعات پکې نه وي خو بیا هم په یو چا خوښېږي په یو چا ښه لګي
په حالاتو خبره خو دغه حالات تا مجبوروي چې ته په دې باندې خبره وکړي او اوس دام ده چې اوس یو سړی خامخا ځان بې طرفه ساتل غواړي کنه هغه هم د هغه خپل سوچ کیدای شي خو دا حالات داسې دي چې دا تا مجبوروي ځکه دا حالات ټولو نه اول خو ستا په امن باندې د دې اغېز د دې حالاتو ستا په اقتصاد باندې د دې حالاتو اغېز دی ستا په امروزه ژوند باندې د دې حالاتو اغېز دی نو نشي کولی سړی چې بې طرفه پاتې شي او د حالاتو خبره ونه کړي خو بیا هم که څوک داسې شعر لیکي لکه څنګه چې تاسو د محترم مراد شینواري صاحب حواله ورکړه نو دام د ژوند سره تړلې خبرې دي خاص د ژوند نه نشي بیلې د مینه د ژوند نه نشي بیلې د مینې احساسات هغه خپل احساسات دا د چا د ژوند نه نشي بیلې او دا بیانولم ډیر ضروری دي د حالاتو په بیانولو کې ډیر افراطیت نه دی پکار په هغې کې هم د خلکو ته یوه هیله ورکول یو امید ورکول یو مثبت طرف ته د خلکو پام را ګرځول هغه شاعري هم باید چې پوره په پوره سانده نه وي چې د حالاتو عکاسي ته به زه به ټول عمر سانده وایم دې کې هم د خپل هنر په زور د خپل احساس په زور د خپل تخیل په زور داسې یو د امید داسې د هیلې او داسې د خوشفهمۍ او د خوشبینۍ یوه داسې لار پیدا کول پکار دی چې خامخا په هغه شعر کې د خلکو دلچسپي هم برقراره پاتې شي او شعرم دا ووایي چې مالک خپل حق ادا کړي
ښه شعر ستاسو په نظر کوم شعر دی یعنې کومې جامې باید اغوستې وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي
د هر چا موږ دا دلته دوه درې څلور کسان ناست وي چې د هر چا نه تپوس وکړي د هر چا خوښه بدل د شعر په اړه یې تعریف بدل دی چې څنګه شعر تعریف دی داسې یو دغه تعریف نشته چې موږ راواخلو چې دا تعریف زما په اړه ښه شعر هغه دی چې موضوع ولري ماهیت ولري بهترینه ژبه ولري او هنر ولري چې څنګه دا بهترینه خبره دا څنګه وړاندې شوې د دې چوکاټ څنګه دی او هغه چوکاټ څومره زور لري چې په خلکو ځانو مون دغه زما په خیال د خشیر تعریف کې دیش نور د هر څه تعریف بدل کله کله به داسې متاثر وشي چې یو ډېر تا ته به ډېره مزه درکړي ډېر خوند به ترې واخلي خو که بیا ته څو ورځې پس هغه شعر ګورې هغه خوند به هم نه درکوي او ته به حیران یې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې یا یوه اونۍ یا یوه میاشت وړاندې دې شعر ما ته ولې دا دغه راکړي نو شعر خو څنکه بالکل نیخ په نیغه د انساني جذباتو سره احساساتو سره تعلق لري اوس په هغه وخت کې د چا احساسات سو د خطر هغې دپاره ده اوس میاشت پس لمحه لمحه مونږ بدلي اوس میاشت پس زما د خپل دغسه دی نو مغه شعر دی بیا به په اړه به زمونږ رایه بدلي
پښتو شاعرۍ کې له چا متاثره شوي یاست یعنې په پخوانیو اوسنیو کې که ترې متاثره یاست علت یې څه ده یعنې تاسې کومې ښکلاوې پکې لیدلې
مبالغه به نه کوم چې رښتیا د مانن د زړه خبره ده هر چا متاثره کړی هر چا زه متاثره کړی یم د کاروان صاحب نه رانیولي درویش صاحب نه رانیولي حمزه بابا او خوشحال بابا د ټول زه په خپل خپل وخت متاثره کړی څه چې زه هغه د متاثره کېدو نه مخکې چې یوه درجه وي زه یې هغومره متاثره کړی یم خو په دې منځ منځ کې بیا ما خپل شعر هم لیکلی دی او داسې یو نوم اخیستل ګران څه چې دا زما دپاره کم از کم ناممکنه خبره ده خو داسې دي چې که تاسو ګورئ چې د وطن سندرې او د یو غمجن وطن سندرې او هغه هغې ته بیا سندریزه بڼه ورکړی شي تاسو محترم رحمت شاه سهیل وګورئ چې هغه دغه د وطن ټولې غمیزې هغه تا څنګه سندریزې کړي دي ته وګوره چې د سهیل صاحب کلام مونږ اورو نو تا ته به پکې د سندرې خواږه هم ښکاري تا ته به پکې د وطن غمیز هم ښکاري تا ته به پکې د حالاتو یو ډېر صفا سوتره او رښتینې عکس هم ښکاري مخامخ په کار د سړی ته متاثر شي زمونږ مذهبي اصطلاحات خدای رسول پرښتا قرآن کریم جنت دا ارس تاسو وګورئ چې دا د کاروان صاحب دې سره کم هنر کړی دی په کم هنر یې دا استعمال کړی نو باید چې سړی ته متاثر شي خلک پکې خدای ګوري او ته ماشوم خبر او پوه به شي
یو خبره دا هم ده چې سمه ده چې دا مهمه ده چې یو څوک څومره واک لري څومره شتمني لري څومره ډېر کمالونه لري یا څومره لوی هنرمند دی د دې تر څنګ دا هم مهمه ده چې دوی څومره په هغه خپلې ټولنې یا په حالاتو تاثیر لري نو ستاسو په نظر پښتو شاعري څومره په ټولنې اغیز کړی یعنی څومره یې متاثره کړې ده
ډېر تاثیر پرې لري که دا تاثیر نه لرلی نو دا ټولنه دا خلک به د شاعر لوستو ته د شاعر کلام اورېدو ته به کم از کم دی راغونډېدل بنه په دې تېره مشاعره کې تاسو وکتل چې زرګونه خلک راغلل خو د دې مطلب دا دی چې شعر تاثیر لري دا خلک یې تاثیر د لاندې دی او په هغه تاثیر کې دا خلک راغلی دی دلته بلې یو خبره دا ده چې د شعر په ټولنې باندې اثر نو د دې دپاره نه صرف دا چې د شاعر تجزیه او تحلیل وشي خپله ټولنه به هم تجزیه کول او تحلیل کول غواړي چې مونږ کم رنګ ټولنه یو مونږ د ټولنو سره خو هم زمونږ توپیر شته که ستا ټولنه څنګه د شاعر کمې ټولنې ته مخاطب دی د هغې ذوق څه دی او شاعر څه کوي هغې د ذوق په پاللو کې د شاعر کردار یقینا شته اوس ډېر کم ادا کوي خو د شاعر کردار شته آیا د ټولنې ذوق پریوتې دی د شاعر ورپسې دومره په خپله مور پریوځي چې د هغې د ذوق خبره کوي که نه شاعر دا هڅه کوي چې نه دا خو اوس ذوق دلته ډېر پریوتې دی دومره خو زه نه شم پریوتې زه دا ګران کار ته لاسه شم دا ذوق راپورته کړم نو د شعر تاثیر چې کوم دی دا شاعر پورې ټولنې پورې د ټولنې حالاتو پورې بلکې ټولو ټولنیزو نفسیاتو پورې دا اړه لري چې هغه څه دي دا به هم تحلیل کول غواړي هغې نه پس به موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې شعر څومره تاثیر لري او څنګه تاثیر لري
تاسو د ذوق خبره وکړه ډېر ښه شاعران دي په هغو مشاعرو کې چې عام خلک پکې ډېر وي دوی د دې په ځای چې دغه هڅه وکړي چې هغه ذوق را لوړ کړي دوی هغه ذوق ته ورټیټېږي یعنې کېدای شي شعر ووایي کېدای شي ډېرې ساده خبرې وکړي د دې لپاره چې داد واخلي
نو دلته اوس شاعر پورې مړه لري که نه که د هغه مقصد دا دی چې ما ته د ډېر وا وا وشي ډېر ښه دي وشي بیا ووایه او حد دې کړی دی او پته نشته څه څه کنه نو بیا خو به هغه لازمه خبره ده تاسو چې ذکر وکړو دغه لار به اختیاری شي شعار به وایي یا چې څه تاسو وایي داسې شعرونه به وایي. خو که د شاعر مطلب دا دی چې نه ماته که څوک وا وا کوي که وا وا نه کوي که ډېر ښه وایي که ډېر ښه نه وایي زما هدف دا دی زه به دا خپله شاعري وایم چې په هغې کې زما هدف د وا وا حاصلول نه دي بلکې یو ډېر لوی پیغام لیکدول دي یو ډېر لوی ذهني بیدارۍ په موخه زه شعر وایم یوې لوی رڼایي ته زه لار پرانیم. نو بیا هغه پکار نه ده هغه پکار ده چې خپل شعر وایي. او کله کله داسې په ولسي مشاعرو کې کېږي خیر د سړی د لکه ډېره طبه د ځوانانو موکي دغه دې موکي خو مقصد دا جوړول نه دي پکار ځکه چې که داسې هکدم مونږ اوس دغه شو ډېر زیات سنجیده شو کنه نو دا ځوانان خو په دې عمر کې سنجیدګۍ ته ډېر زیات مایل نه دي کنه. زمونږ خو موخه دا هم ده چې څومره دا ځوانان رانږدې شي مونږ کورې څومره دوی ته خپله خبره نو خیر ده که د هغې د طبیعت دپاره د هغه دپاره داسې شعرونه وویلی شي چې هغوی خوشحالي هېڅ دغه نشته خو مقصد دا جوړول نه دي پکار.
د شعر ځینې داسې خاصې تجربې چې تاسو فکر کوئ که شاعر هغه ته متوجه شي هغه شعر ښه کولی شي ښکلی کولی شي خوږولی شي هغه خاصې تجربې ستاسو څه دي؟
یو خو ظاهره خبره ده چې مطالعه اوس سړي لکه دوه درې ژبې ورځي هغه په دوه درو ژبو کې مطالعه کړي نو د ډېرو خلکو تجربو نه به هغه په خپله هم استفاده کړي ځکه چې دغه شاعران چې ده لوستي دي دغه ادیبان چې ده لوستي دي دا خو هم د ژوند ډېرو تجربو نه تېر شوي دي که نه او د رنګارنګ تجربو نه تېر شوي دا سړی د هغه خلکو د ټولو تجربو نه خبر هم شو هغه یې حسم کړي او هغه یې خپل داخل کې وامغږلي اوس د دې نه پس چې دی کله خپله تجربه بیانوي که نه د تجربه به ډېره کره تجربه ځکه د هغه تجربات حس کړي دي د هغه تجربات په لاره د هغه خلکو سره سفر کړی نو دی چې کله خپله تجربه بیانوي نو دا به د ده دا تجربه به چې کوم وي دا به ډېره کره تجربه دا به یوه خامه تجربه یا سې د تجربې په نوم وي اوس نه دا به حقیقت کې تجربه او خپلې تجربې بیانول د دې دپاره بیا هم هغه هنري ریاضت غواړي. مونږ ټول په مروزه ژوند کې د څومره تجربو نه تېرو په یو ورځ کې په یوه شپه کې په څلوري ساعته کې مونږ د څومره تجربو نه تېرو دا تجربې ښېم وي خام وي خراب وي خوږې وي ترخې وي خو په بیانولو خو مونږ هغه رنګ قادر نه یو که نه چې هر سړی دې راشي خپلې تجربې نه بیان دې ته بیا د هنر ضرورت دی. ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ مطالعه خپل ادب هم ولولو چې وسم رسي نور ادب هم ولولو که چېرې مونږ شعر ته ادب ته ژمن خلک یو نو دا بیا زمونږ کار دی چې داسې په هوا کې هم دا دغه نه تجربې بیانې دی شي او نه شعر لیکلی شي او نه ادب او اصل کې دا شعر و ادب دی سو دا خو همدغه خپلې تجربې بیانول دي که نه. د شاعر لودیان مي وایي چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں دا شاعر لودیان ډیر ښه شاعر دی د اردو هغه وایي چې دنیا د حوادثو او تجرباتو په شکل کې چې ماته سرا کړي دي او مغه زه واپس کړم.
خبرې به ستاسو د شعر په خوږو پای ته ورسو.
خپل ځان ته نارې وهم ولې وهم بند دروازې وهم ولې وهم شپه ده او خالی خالی مې ذهن دې لګیا یم شپه ده او خالی خالی مې ذهن دې لګیا یم لاس پاینه وهم ولې وهم.
ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې.
ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ستاسو د ټولو اورېدونکو هم ډېره زیاته مننه. ستاسو په دې دا کړاو هم چې وکړو دلته راغی د دې دپاره هم منندوی یم او بل زه چې راغلی یم کابل ته جلال آباد ته چې دا څومره خلکو زه نازولی یم څومره عزت یې ماته راکړی دی څومره درناوی یې ماته راکړی دی څومره خپل ولی ما سره ښودلی ده څومره ولی ما سره ښودلی ده د دې ټولو که هر څومره مننه خو کېدی هم نه شي خو بیا هغه رسمن به ووایم چې دې ټولو زه ډېر زیات منندوی یم او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سوله ییز سفرونه دغه د مینې سفرونه دغه د ورورولۍ سفرونه همدغسې دوام ولري. ډېره مننه.
د غزنی ولایت یو ځوان رفیع الله رسولی وایي د خلکو د ذهني ودې د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګري کوي. رسولی په دې باور دی چې انځورګري هم لکه شعر موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچارو بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي. نورحال په راپور کې
نومی رفیع الله رسولی دی د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډېره مینه وه.
ښاغلی رسولي درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولي په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2012 کال راوروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څړیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولي زیاتوي ډیری وخت نړیوالو انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولي په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بې وزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولي د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولي تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دی دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولي انځورګري د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګه پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګري هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای سي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و ما نیازی هم په دې نظر دی چې انځورګري د شعر په رنګه مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګري کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
یوشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد ایمل خمر کتاب دی چې په یوشتمه پیړۍ کې د ژبو په ارزښت، پایښت، خطرونو او له مرګه د ژبو په ژغورلو بحث کړی. دا کتاب په اړه مو له استاد خمر سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. خمر صاحب، یو اشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت ستاسو د کتاب نوم دی. لومړی د دغه کتاب په اړه راته ووایه چې په کومو مسایلو بحث پکې شوی.
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. یو اشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت، په یو اشتمه پیړۍ کې د ژبو د ارزښت او پایښت او د دوی د ژغورنې د لارو چارو په اړه خبرې پکې شوي دي، او په عین حال کې د ژبو د خوندیتوب اهمیت او ارزښت پکې بیان شوی دی، په ملي کچه هم، په نړیواله کچه. د ټولو خلکو لسونو انسانانو مسولیتونو ته اشاره پکې شوې ده چې دوی د ژبو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه کوم مسولیتونه لري. حکومتونه، سیاسي جریانونه د ژبو د ژغورنې او ساتنې په اړه کوم مسولیتونه باید ترسره کړي. په عین حال کې د ځینو هغو ژبو مثالونه وړاندې شوي دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخ وي، یا یې دغه خطرونه ډېر شوي وو بیا را کم کړل شول، او ځینې دغسې لارې چارې دوی وکارولې چې دوی خپلې ژبې له مرګه را وژغورلې. په عین حال کې په نړیوالتوب باندې هم بحث شوی دی، او دا ویل شوي دي چې نړیوالتوب ژبو ته څومره ګټه رسولې ده یا یې رسوي، او څومره ګواښونه ورته پېښولی شي. نو دا ټول هغه مسایل چې په دې کتاب کې راغلي دي.
تاسو د کتاب په یو برخه کې په دې بحث کړی چې څنګه په یو ویشتمه پیړۍ کې ژبه پیدلی شي، ولې ژبه او د ژبې ساتنه مهمه ده؟
موږ د ژبې ساتنه د څو اړخونو مهمه بولو. یوه دا ده چې ژبه ټولنیزه پدیده ده. یوه لویه دنده دا ده چې ژبه زموږ ټولنیز ارتباطات او اړیکې جوړوي، او ژبې به بیلابیل ټولنې سره نښلوي، سره یوځای کوي به، او د دې ترمنځ به د ارتباط وسیله ګرځي. او دغه دنده دومره مهمه هم ده او دومره خلکو ته مهمه شوې هم ده چې حتی د ژبې د نورې دندې د خلکو هیرې شوې دي او په همدې ډېر تمرکز کړی دی. نو یوه تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې که موږ ژبه ساتلې وي، زموږ ټولنیزې اړیکې به هم که په هره ټولنه کې وي، که په هره انساني ټولنه کې وي، دا به ډېرې غښتلې او قوي وي. د ژبه یوه بله دنده چې ژبپوهان یادوي دا ده چې ژبه د تفکر او فکر خپرولو وسیله هم ده. هم به خپل فکر پکې تولیدولی شي او هم به تر نورو فکر رسولی شي، چې دا هم تر دغه لومړۍ طریقې اهمیت کم نه ده. د دې لپاره چې موږ خپله فکری پانګه ولرو، یا د نورو انسانانو، د نورو ټولنو، یا د نورو ولسونو له فکری پانګې ګټه واخلو، باید د ژبې ساتنې ته ډېر کار ووایو او اهمیت ورکړو. دریمه دنده چې ژبپوهانو یاده کړې ده دا ده چې ژبه د هنري کولو او هنر ته د فکرونو او د لیوالتیاو د ورداخلولو یو وسیله ده. مطلب دا ده چې زموږ انساني افکار په هنري بڼه هم چې موږ ته رسي، دغه اسانتیا هم ژبه پېښوي. دغه تر ټولو مهمې درې دندې دي چې دا خپله دغه دندې هم موږ ته د ژبې د ساتنې او اهمیت هم را په ګوته کوي.
تاسو په کتاب کې په هغو ګواښونو هم خبرې کړې دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژبې ورسره مخ دي او کېدای شي هغه د ډېرو ژبو د مرګ یا د کمزوري کېدو سبب شي. دغه ګواښونه کوم دي چې د ژبو لپاره یې لوی خطر ګڼلی شو؟
یوویشتمه پیړۍ له ګڼو ګواښونو سره راغلې ده، او په عین حال کې ویلی شو چې د ګڼو ګټو او مهمو تحولاتو بدلونونو سره هم راغلې ده. اول خو مهمه دا ده چې موږ د یوویشتمې پیړۍ له دغو خطرونو او ګواښونو نه ځانونه وساتو او له ګټو یې ګټه واخلو. یو دا دی چې ورځ تر بلې هڅه کېږي چې د خلکو ترمنځ چې یا د ټوله کې د نړۍ د انسانانو ترمنځ چې ګڼ شمېر ژبې کاریږي، په دغو ژبو کې ځینې داسې ژبې هم شته چې وړې ژبې دي، کوچنۍ ژبې دي، یا د کارولو ساحه کوچنۍ ده. نو یوه هڅه دا ده چې هغه زورورې ژبې یا ډېرې غښتلې او سترې ژبې دغه کوچنۍ ژبې په ځان کې مدغم کړي او دوی له منځه یوسي. نو د ژبو هغه استعمار ډېر قوي شوی دی په دې پیړۍ کې چې دا ټولو ژبو ته یو خطر دی. بله خبره دا ده چې نړیوال سیاستونه هم د نړیوالتوب په هغه جامه سنبالیږي، یا په دغه رنګ ډیزاینیږي او په همدغه سیستم کې ورځ تر بلې عیاریږي چې دا خپله هم ژبو ته مستقیم خطر پېښ کړی دی. مطلب دا دی چې هڅه دا کېږي چې په ټوله کې نړیوال یا نړیوال سیستمونه، نړیوال اقتصادي، سیاسي او فرهنګي جریانونه تر ډېره په یوه ژبه شي، او که چیرې دغه کارونه په یوه ژبه کېږي یا دغه جریانونه یوې ژبې ته ور شاملېږي، نو طبیعي ده چې ځینې هغه ژبې چې د کارولو ساحه یې کوچنۍ ده، ویونکي لږ دي، او په دغه ژبه باندې فرضاً ډېر علمي پانګه نه تولیدېږي، نو طبیعي ده چې په هغه زورورو ځواکمنو ژبو کې به دغه ژبې ور مدغم کېږي او دا خپله بیا د دوی د له منځه تلو سبب ګرځي. نور په یوویشتمه پېړۍ کې فرهنګي هجوم او تړکونه هم ډېر شوي دي چې دا هم مستقیماً په ژبه باندې اغیز کوي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې د پانګوالۍ نظام یا په اقتصادي لحاظ د کپیټالیزم سیستم ډېر پیاوړی دی، او دا خپله د دې باعث کېږي چې ژبو ته له اقتصادي دریڅې نه هم سر وښکاره شي. نو هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ دوی ګټورې دي، په اقتصادي لحاظ د انسانانو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي، ممکن په دغه پیړۍ کې تر یوه حده وچلیږي، او هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ په دوی باندې ډېر حساب نه کېږي شاید د یوویشتمې پیړۍ له ګواښونو سره مخ شي. نو په ټوله کې دغه ګواښونه دي چې هره ژبه د نړۍ هر ژبه ورسره مخ ده، او دغه ګواښونه دوی ته متوجه دي.
تاسو د نړیوالتوب یادونه وکړه چې د ځینو ژبو په خیر نه دی، خو کېدای شي د ژبو لپاره ښه هم وي. مثال په اوس وخت کې کېدای شي یو څوک ژبه په اسانه زده کړي، یعنی په پخوا زمانو کې په دې ژبې زده کول ډېر سخت و. اوس یو خو دنیا خلک یو کلی بولي، خلک په ډېرو مواردو کې سره نږدې شوي دي، د ټکنالوژۍ دور دی. نو دغه دواړخونه نړیوالتوب او ټکنالوژي څنګه کوای شي د یوې ژبې لپاره سره مرسته وکړي؟ یعنی نه دا چې دوی د دې سبب شي چې ځینې ژبې ومري.
ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوالتوب هم ګټې لري او هم زیانونه لري. ګټې دا دي لکه تا چې یادونه وکړه چې په دې پیړۍ کې نړیوالتوب له ټکنالوژۍ سره مل راغلی دی، له ډېرو سترو علمي تحولاتو بدلونونو سره مل راغلی دی، او ډېر نور مثبت بدلونونو سره مل دغه پیړۍ راغلی دی یا دغه نړیوالتوب تر موږ رارسېدلی دی. که چیرې د یو ملت خلک خپله ژبه په ټکنالوژۍ سنبالوي، علمی تولید پرې کوي، علم پرې تولیدوي په خپله ژبه، چې دا په ټوله کې د نړیوالتوب هغه خصوصیات دي، او په عین حال کې خپل ژبه داسې جوړوي او دغسې کار ورته کوي چې د خلکو اقتصادي ورځ هم ورخه کړي، یا په اقتصادي لحاظ هم خلکو ته یوه ژبه ګټوره تمامه شي، یا لږ تر لږه ژبه د دې لامل شي چې دوی ته یوه ګوله ډوډۍ پکې پیدا شي. نو بیا خو طبیعي ده چې د دوی ژبه به هم ورسره ارزښتمنه کیږي، او هم به یې ورسره پایښت او بقا تضمینیږي.
ځینې وخت داسې فکر کیږي چې د یوې ژبې په محو کولو سره بله ژبه کیدای شي وده وکړي، خو څنګه کیدای شي چې ژبې د یو بل تر څنګ وده وکړي او داسې کار ورته وشي چې په هغو کې تعصب نه وي، یا دغه سوچ او فکر نه وي چې دغه ژبه دې نه وي او زما ژبه دې وي، یا دا ژبه دې مخ وشي تر څو زما ژبه وده وکړي.
په یوویشتمه پېړۍ کې هڅه باید دا وشي، او دا باید یو لومړیتوب د ټول نړیوال لپاره او د هر ملت د وګړو لپاره. که د دوی په جغرافیه کې هر څومره ژبې هم وي او فعال وي، باید ژبو ته یوازې د انساني هویتونو په نوم درنښت ولري، او هر ژبې ته باید دا ارزښت ورکړل شي چې هغه لږ تر لږه ژوند ولري، پایښت ولري او کار ورته وشي. فرضاً دا ډېره یعنی یوه نانډوله او بې انصافه خبره ده چې ته د خپلې ژبې پرمختګ لیدلی شي، زغملی شي، ورته خوشحالېدلی شي، خو د بلې ژبې بیا پرمختګ او ښېګڼې نشي زغملی. په داسې حال کې چې د یو بلې ژبې پرمختګ او یو بلې ژبې ته کار کول هیڅکله ستا ژبې ته نه ګواښ دی او نه ګواښ پېښولی شي. مطلب دا دی چې ژبې که څه هم یوه مشخصه جغرافیه یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده، او انساني او بشري ګډ مال دی. نو زه به دا خبره د مشهور ژبپو ایزرا پاوند له خبرې درته واضح کړم. هغه وایي چې هیڅ یوه ژبه، هیڅ بشري ژبه نشي کولای چې ټول انساني درکات په ځان کې خوندي کړي، هغه که ډېره زوروره ژبه هم وي او که ډېره کمزورې ژبه هم وي. نو د دې نه ښکارېږي چې بشري هویت یا بشري تفکر ساتنه د هرې ژبې کار دی، هغه که زوروره ده او که کمزورې ژبه ده.
په یوویشتمه پېړۍ کې په هغو ګواښونو خبرې وشوې چې ژبې ورسره مخ دي، خو د دغو ګواښونو له موجودیت سره سره په یوویشتمه پېړۍ کې لومړیتوبونه او اړتیاوې څه دي چې یوه ژبه ځان پکې ساتلی شي؟
اول خدا چې په رسمي چوکاټ کې دوی ته بودیجه باید ځانګړې وي، حکومتونه باید د دوی د ساتنې او د ژغورنې لپاره ځانګړې بودیجه ولري او بودیجه ورته ځانګړې کړي او کار ورته وکړي. بل خبر دا ده چې یوویشتمه پیړۍ کې تر ټولو مهمه ساتنه د ژبو دا ده چې په ټیکنالوژۍ کې باید ژبې ډېرې فعال شي، ځکه موږ په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې ژبې څومره هم ډېرې وکاروو او څومره هم هلته کارول ډیر کړو که هغه هره ژبه وي، نو دا به ټولو نړیوالو ته لاسرسی آسان وي او ټول نړیوال ته به رسیدلی وي، او دا هم د ژبو د ساتنې یوه ستره برخه ده او ستر اړخ دی چې په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې زموږ ژبه خوندي وي او هلته یې د کارولو ونډه او فیصدي ډیره وي. بله تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې باید ژبه د هرې اړتیا لپاره ځواب ویونکې وي، او زمونږ تقریبا هر اړتیا زمونږ په خپله ژبه باید ترسره شي، که هغه فرضاً اقتصادي اړیکې او اقتصادي سیستمونه دي، که هغه علمي تولید ده او د علم پراختیا ده، باید هر ملت په خپله ژبه علمي تولید ولري، او که هغه نورې سیاسي اړیکې او فرهنګي اړیکې دي، باید زمونږ خپله ژبه هلته ډېر رول پکې ولري او په خپله ژبه دا کارونه باید سنبال شي. سره له دې چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځینې ژبې داسې دي چې ډېرې ځواکمنې دي او ډېر په ځواک سره روانې دي، انګلیسي ژبه ډېره په لویه کچه په د پرمختګ په حال کې ده او بدلون د ډېرو نویو بدلونونو سره او په ډېره ځواکمنه بڼه یوویشتمې پیړۍ ته رسېدلې ده، نو ځکه چې په انګلیسي ژبه هر ډول مواد تولیدېدلی شي، که هغه اقتصادي موارد دي، که علمي موارد دي، که په فرهنګي اړیکو کې ده، که په سیاسي او که په بین المللي توګه د ارتباطاتو خبره کېږي، نو هلته به انګلیسي ژبه حتما مطرح وي او هلته به موجوده وي.
که په افغانستان کې د ژبو په اړه خبرې کوو، نو دلته هم ډېرې ژبې شته دي. دغه ژبې د یوویشتمې پیړۍ په آینه کې تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی څومره د پایښت امکان شته او څومره له خطر سره مخ دي دا ژبې؟
په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرمول ژبپوهان وړاندې کړی دی، یا یو وړاندې یو اټکل دا کړی دی چې هغه ژبې به د مرګ له خطر نه ژغورل شوې وي چې اول دا چې میلیونی وګړي ویونکي ولري. فرضاً دوی وایي چې که کومه ژبه یو میلیون نه زیات وګړي پرې خبرې وکړي، کېدای شي د دې ژبې تر پایه پورې ونه مري. دویمه خبر دا ده چې هغه ژبې به د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي چې هغه په یو ملک یا په یو هیواد کې رسمی حیثیت لري او رسمی ژبه وي. د یو ژبې رسمي کېدل هم د دې چانس موږ ته په لاس راکوي چې لږ تر لږه د دې پیړۍ تر پایه پورې یوه ژبه ژوند وکړي او پاتې شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغو ژبو چې علم تولیدیږي، په ټیکنالوژۍ کې ډېرې کارول کېږي او لږ تر لږه د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې ترسره کوي او د دوی لپاره په دغه ژبو باندې اسانتیاوې رامنځته کېږي، نو د دې لامل ګرځي چې ژبه یې په یوویشتمه پیړۍ کې خوندي پاتې شي او ژوند وکړي. په افغانستان کې هم مونږ د خپلو ژبو کغه هر ژبه ده، که لوی ژبې دي، که وړې ژبې دي، که رسمي دي او که نارسمي ژبې دي، د دوی په اړه لنډ نظر څرګندوو، نو ویلی شو چې دوی ته هم پکار دی د دې لپاره چې وژغورل شي او ساتنه یې وشي، نو د هرې ژبې ویونکي باید هڅه وکړي چې په خپله ژبه باید علمي مواد تولید کړي، په ټیکنالوژۍ کې وکاروي خپلې ژبې، او په خپلو ژبو باندې افکار تولید کړي، لږ تر لږه په رسمي چوکاټ کې دغسې یو دریز ورته ترلاسه کړي چې د دوی د ژبو د ساتنې او د پرمختګ لامل وګرځي. مثلا په افغانستان کې موږ دوه ژبې رسمي لرو چې پښتو او دري ده. پښتو او دري تر نورو ژبو څه نه څه په ښه وضعیت کې دي په افغانستان کې، خو ځینې نورې ژبې دي چې هغه ورځ تر بلې له پامه غورځي په رسمي دریز کې، یا په رسمي توګه دوی ته ډېر پام نه کېږي، کار نه ورته کېږي، او په عین حال کې د دغو ژبو ویونکي هم ورځ تر بلې د خپلې ژبې اهمیت ورته کمیږي، نو دا بالاخره د دې لامل ګرځي له بده مرغه چې موږ خپلې ژبې له لاسه ورکړو. ځکه چې یوویشتمه پیړۍ ډېر جدي ګواښي دا دی چې دا هم د ژبپوهانو خبره ده، دوی وایي چې د دې پیړۍ په جریان کې به یا د دې پیړۍ تر پایه پورې به نږدې د نړۍ د شپږو زرو یا څه باندې شپږو زرو ژبو نه درې زره ژبې له منځه لاړې شي، چې دا په ټوله کې بشري هویت او فرهنګ ته یا بشري تنوع ته ډېر ستر ګواښ دی. او دا لړۍ دومره تیزه هم روانه ده چې نږدې په هر دو اونۍ کې په نړۍ کې یوه ژبه له منځه ځي. نو که دغسې د ژبه په وړاندې مونږ بېغوري کوو، مونږ بېغوره پاتې کیږو، کیدای شي دغه لړۍ زمونږ تر ژبو هم راورسیږي او هغه ژبې چې په حکومتي کچه په دولتي کچه کار نه ورته کیږي او له پامه غورځي او غورځول کیږي، نو کیدای شي د دې پیړۍ په جریان کې له منځه هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfe rl tkorg.